سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د دریو چاودنو غږونه اورېدلي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یوه ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې دا وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمې مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم مونږ ډار درلوده دی نه چې اخواته چاودنې کېدی. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کېدی سره.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي، یو دا جرګه مخکې تللې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسیدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې یو سلو شل کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
تیره یوه میاشت کې زموږ یو سلو شل تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي، یو سل او دوه پنځوس زخمیان شوي دي.
په غزني کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بڼ د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یوه کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري. کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروستیو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کړي. دوی ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي، او دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و. اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، په خصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه بله ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا TTP له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه ته د پښتون مشترکه جرګه نوم ورته بیا ورکړی شوی و. قبایلي مشران پکې و، ځینې پکې مذهبي شخصیات هم و، سیاسي شخصیات هم و. او زما معلومات داري چې د تیر رسکده ماښام وړاندې ورسېد، وروسته بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده. چونکې هغه د دې کوربه دی، هغه وخت کې جون په اولنۍ په 2 منټه چې دوی ورغلي وو هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شوی و. پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلي وو چې کم د پاکستان امنیتي ادارې دي یا سیکیورټي ادارې دي او هغه مذاکرات چې د وړاندې هغې شروع کړي دي نو دوی په هغې سره د ټي ټي پي هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی ته جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت و چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل ته تللي دي. نو تېره ورځ خو د دې ملاقات دلته ما نه کابل نه معلومات تراسه که دوی خو ملاقات شوی وو، ځکه چې ماته د دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شوی چې هغه وشي. جزئیات لا نشته، ځکه دوی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دي نو د هغې هغه یو غوښتنه ډېره زیاته په وار وار باندې هغې کوي. او هغه دا د قبایلي چې کوم ولسوالۍ دي اوس د دغه زوړ حیثیت غواړي او دغه انضمام چې و یو ځای کېدل خیبر پختونخوا سره دغه دې جرګې ته هغه وخت دا دي لپاره سره کرښه ده او دې نه به واپس نه شي. او دنیا دمان چې کله تللي دغه وخت دي یو لیک د دغه د دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپله غوښتنه پکې تکرار کړې وه. نو دا پلاوي چې ځي د دغه بنیادي مقصد دا دی که دویمه خبره وکړه چې کوم مشکلات دي په خبرو کې او د خبرو دا پروسه څه ډیر پرمختګ نه کوي، پرمخ نه ځي. دا خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستي ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه مخکې تللی وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنۍ زه کېدنه رسنیو کې به نه راتله. اوس په رسنیو کې شیان راشي نو چې کوم مشکلات دي دا هغې دپاره دي لیږي چې دوی پکې خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تېره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تېره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 125 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلي نیمډول د دې سیلابونو له امله تخریب شوی دی. د دې سیلابونو له امله په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه چې مختلف فصلونه پکې وي هغه ویجاړ شوی دی.
د ښاغلي حقانی په خبره د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیرې وونه کې 25 مړو او 160 ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډېر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام وشان دا ټول وچ وو. شمسیانو اوبه شمسیان نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. باید ژر تر ژر
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوندو ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډېر غربت کې دي. هېڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي. همدمونږ زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي، مالي او ذهني. خو حکومت په دې اړه هېڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړي او نه خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې د طالبان سره څوک یا په خپله څوک واسطه ولري یا په دې کې څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات فصلونه خپل سوځېدلي دي. اوبه نشته، اوبه نشتون دی. او ټول پسونه سوځیدل دي. طبيب او سر مبارزه کوم اداره چې تر اوسه مو سره کوم مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبيب خو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وای ټول زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړای دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووزي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووزي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووزي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وې وژنې. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیک نوروزی خپل قزاقستانی او روسی سیالانو ته په ماتې ورکول سره پایلو بیتلارو مونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومان په ووم پړاو سیالیو کې د قزاقستانی او د روسی سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فاینل ته لارو مونده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسی په ولادیوستوک ښار کې وړمو ورځ پیل شوې. د آسیا ماشومان تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خای روان او راتلونکي ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدیځ زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پانه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیکته د لارموندنې په مخه د سیالي چې د هرات، فران، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوې. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونې وړاندې پیل شوې وي د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګل وهونکي او جواد علي کوزي د غوره ګل ساتونکي په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې له یو بل سره د اگست له 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تمو بیا هم ز احمد تکل هر کلای کوم د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له اول علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابر بند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحرس کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی، چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم، نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه به وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی، په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې ته رسیږي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چک شوې دا راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پېښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بېلابېل لاملونه یادوي، ځینې یې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې یې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور یې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ. بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړي وي.
یو علت همدا ده چې اوبه د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت دا ده چې دلته شاید په کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز یې سلابونه سوی ده هلته اوبه ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر دا د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري. د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیسټم په سل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه کومه خبره کوي چې وایي د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل 6 کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، که ندالۍ دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دي، چې ټوله مطلقاً وچ دي. او بله خبره دا ده، دا 45 کاله چې زموږ په ملک کې جنګ و، بې حساب په میلیاردونه ملي متره اوبه ایران ته موچ تللې دي. نو زموږ مشرتابه باید د دغه 45 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته. اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم، د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی. که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه خپل شخصي لګښتونه دغه سره خو کوي تاسو څه حق لري چې د دولت د امکانات او اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط او په ځوابي روابط پالیمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز